ستاسي پیغام ستاسي نظر
په افغانستان کې د مازیګر څلور نیمه بجې شوې د خبرونه دوهمه نیمه کې د ازادي راډیو 15 د خې بحث لرو چې دا بحث مهم د افغانستان په مسله کې د قطر پر رول څرخي خو تر هغه مخکې یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لاندیز ته د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل وایي په 2022 کال کې په افغانستان کې د اعدام سزا داسې تطبیق شوې چې نړیوال قوانین یې نقض کړي دي. امنیسټي انټرنیشنل په نړۍ کې د اعدام د سزا په اړه په یو تازه راپور کې چې نن خپور شوی افغانستان د هغه هیواد په توګه یاد کړی چې د ډیرو عادي جرایمو لپاره هم د اعدام حکمونه ورکول کېږي. خو د طالبانو حکومت د راپور په غبرګون کې ویلي چې د دوی په واکمنۍ کې تر اوسه د اعدام یوازې یو حکم، هغه هم د شرعي قوانینو او دقیقو شواهدو په اساس تطبیق شوی دی. د بشري حقونو د څار سازمان هیومن رایټس واچ وایي افغانستان که څه هم د رسنیو له سرختونو لوېدلې، خو د دې سازمان په وینا په دې هیواد کې لا هم د بشري حقونو ناورین دوام لري. د هیومن رایټس واچ د آسیا څانګې مرستیاله پاتریشا ګاسمن وایي د افغانستان له دریو دوه برخې وګړي اوس مهال له غذایي ناامنۍ سره لاس ګرېوان دي چې په دې ډله کې له سختې خوارځواکۍ سره مخامخ 15,000 ماشومان هم شامل دي. د هغې په وینا ښځې او نجونې تر ټولو زیات ګواښ سره مخامخ دي. د ایران یو چارواکي ویلي تیر کال د هرمن سین شاوخوا 8 میلیون متر مکعب اوبه ترلاسه کړې دي. تسنیم خبری آژانس پرون دوشنبه د افغانستان لپاره د ایران د ځانګړي استازي حسن کاظمي قومي په حواله خبر ورکړی چې ویلي دي د هرمن د مایدې له مخې په کال کې باید ایران ته 840 میلیون متر مکعب اوبه ورکړل شي. هغه ویل د هرمن د مایدې عملي کول چې په 1950 کال کې لاسلیک شوی د ایران له لومړیتوبونو څخه ده. د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل په نړۍ کې د اعدام د سزا په اړه خپل تازه راپور کې وایي په 2022 کال کې اعدامونه د تیرو 15 کلونو پرتله تر ټولو لوړې کچې ته رسیدلې دي. ایران په دې برخه کې له تر ټولو مخکې شوی دی. امنیسټي انټرنیشنل په خپل کلنی راپور کې ویلي دي چې لچین پرته په نور نړۍ کې د 1300 اعدامونو په سلو کې نوي یوازې د درې هیوادونو لخوا تطبیق شوي چې لومړی ایران، دوهم سعودي عربستان او ورپسې مصر دی.
دوه خبرې دي. یو خو د
مخکنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې
وخت یې کړی
نجات هڅه کوله چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم. د ازادۍ رادیو د 15 دقیقې بحث ته مو زنوریاس نوري هرکلی کوم. د قطر صدر اعظم او د بهرنیو چارو وزیر د طالبانو له چارواکو سره د لیدنو کتنو لپاره تیرونی کندهار ته لاړل. شیخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم ال ثانی ژمنه کړې چې له افغانانو سره د امنیت او سوکالۍ په چارو کې مرسته کوي. د طالبانو چارواکو له نوموړي سره په لیدنو کتنو کې له قطر څخه وغوښتل چې د دوی د حکومت او د نړۍ د هیوادونو ترمنځ اعتماد جوړونه کې همکاري وکړي. دا له کله چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شوي دی، هیواد ته د شیخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم ال ثانی دوهم سفر دی. هغه لومړی ځل چې صدر اعظم نو بلکې بهرنیو چارو وزارت چارې مخته وړلې د 2021 کال د سپتمبر په 21مه چې د طالبانو د واکمنۍ څخه باندې یو میاشت پوره شوې وه کابل ته تللی و. خو په ټوله کې قطر یو له هغو هیوادونو دی چې د افغانستان په مسله کې ډېر ښکېل پاتې شوی. د افغانستان په جمهوري نظام کې قطر په دوحه کې طالبانو ته رسمي دفتر ورکړ. وروسته په دوحه کې د طالبانو او د امریکا د پلاو ترمنځ څو پړاو خبرې هلته ترسره شوې چې بالاخره د 2020 کال د فبروري په 9مه د طالبانو او د متحدو ایالاتونو ترمنځ یو موافقه لاسلیک شوه. د جمهوري نظام له ړنګېدو وروسته هم قطر د افغانستان په مسله کې مهمه ونډه اخیستې او په دې وروستیو کې د ملګرو ملتونو لخوا د یوې رابلل شوې غونډې کوربتوب هم وکړ. په ټوله کې یو شمېر تحلیلګران په دې باور دي چې قطر د افغانستان په مسلو کې په یو ډول د امریکا او لویدیز د ګټو ساتندوی دی. نن 15 دقیقې بحث کې پر دې او اړوند نور موضوعاتو خبرې کوو. د باستمو د حقوقي او سیاسي چارو په او د کابل په هنتون په خواني استاد نصر الله ستانګزي او د سیاسي چارو شنونکي سعید زاکر شاه سادات بلنه ورکړې ده. دواړه ملمنه د ټلیفون لارې را سره وصل شوې دي. دواړه ملمنو ته خراغ لاست وایو. لومړی به ستانګزي صاحب تاسو ته در شو. د قطر صدر اعظم د ځل چې افغانستان ته تللی کندهار ته لاړ، په کندهار کې د طالبانو له رئیس الوزرا او ځینې نورو چارواکو سره وکتل. د طالبانو چارواک سره د یو هیواد د مشرتابه په کچه د لومړنی سفر او زکه تیر ځل چې نوموړی کابل ته تللی و صدر اعظم نه بلکې د بهرنیو چارو سرپرستو له حقوقي پلوه آیا د نوموړي سفر د طالبانو حکومت په یو ډول باندې تر اوسه د نړۍ هیڅ هیواد نه دی پیژندلی یو ډول رسمیت ورکولی شي؟
ډیره مننه زم خپل سلامونه او احترامات تاسو درنو اوریدونکو درون مېلمه ته وړاندې کوم. مسلسل د قطر ډیپلوماټیک اړیکې د شاهي حکومت نه را په دغه د افغانستان سره شروع شوي. یعنې کله چې کال 1900 کال کې قطر د یو مستقل هیواد په توګه رامنځته شو، د افغانستان شاهي دولت په هماغه زمان کې د قطر دولت په رسمیت وپېژنده او لست له هغه نه د افغانستان او قطر مناسبات هیڅ کله نه په اقتصادي لحاظ نه هم په سیاسي لحاظ نه هم په ډیپلوماتیک لحاظ سره نږدې اړیکې وي. اما کله چې لکه چې تاسو ورته اشاره وکړه په 2008 او 2009 کلونو کې چې په قطر د افغانستان په قضیه کې را داخل شو او په دې توګه ډیپلوماتیک اړیکې ټینګې شوې، د افغانستان سفارت په قطر کې پرانستل شو او بیا وروسته د قطر سفارت په افغانستان کې فعال شو. لغه سره جوخت طالبان لپاره په هغه زمان کې یو دفتر پرانستل شو او همدارنګه هغه بندیان چې د ګوانتانامو کې وو او د طالبان سره رابطه درلوده کله به چې هغوی را خلاص شول یا را به انتقال بشول نو معمولا به په قطر هیواد کې ساتل کېدل. چې په هغه زمانه کې د افغانستان اسلامي جمهوریت یو ډول عکس العملي برخورد هم له دې قضیې سره وکړي. په هر صورت لکه چې تاسو اشاره وکړه چې د تاریخي بدلون ته نظر قطر د دوهې د تړون تحلیل کوونکی او د مذاکراتو یو مرکز په حیث مبدل شو. زه فکر کوم چې قطر لکه چې تاسو ورته اشاره وکړه مخکې له دې چې مشخص تاسو سوال ته ځواب ووایم د غربي نړۍ او امریکې او د طالبانو ترمنځ د ارتباطي پل په عنوان تر اوسه پورې خپل دغه ونډه او رول لوبوي او په طالبان باندې مستقیم اثر لري او طالبان په دې لحاظ هم له قطر نه مدیون دي چې په سیاسي لحاظ یې په بین المللي مناسباتو کې داخل کړل. او اوس هم د حقوقي لحاظ قطر برسره پر دې هڅه کوي چې د طالبانو حکومت ته په نور تشویق کې تر څو سره تعامل کې دوی په اصطلاح خپل هم یو ډول دغسې اړیکې د غیر مستقیم یا ضمني
من نه ستنګ صاحب د سیاسي چارو شنونکي سید زاکر شاه سادات تاسو ته بدر شو. لکه څنګه چې ستنګ صاحب هم ورته اشاره وکړه قطر د افغانستان په مسله کې مهم رول تر اوسه پورې لوبولې خو کرا شو دغه سفر ته. قطر د سولې هڅې مخته یوړي د طالبانو او د امریکا ترمنځ. لکه څنګه چې مخکې ستنګ صاحب هم اشاره وکړه له ډېرې مودې راهیسې د افغانستان په مسله کې ښکېل پاتې شوی، د قطر لپاره دغه هڅې څومره مهمې دي چې بریالۍ شي پاره بینړی کې او هم په نړیوال ډګر کې د حیثیت لپاره؟ تر اوسه پورې خدا سي ښکاری چې نړیوال ټولنې هغه غوښتنه چې له طالبانو درلودي هغه نه دي پوره شوی او قطر هم په یو ډول ممکن په یو ډول ګرامو بلل شي.
سلامونه درناوی تاسو ته، قدرمن مستنګي تاسو ته پروګرام اوریدونکو ته. په ټوله کې د قطر رول بدون د کوم شک موږ ویلې شو چې دای حقیقت کې د امریکای استازیتوب کې او د امریکای په اصطلاح لوی ترین بیز او مرکز هم په قطر کې شتون لري او دا د امریکای د اجازې نه بغیر فکر نه کوم چې دلته او هلته داسې ګامونه وشي اخیستلی. او دا چې مثلا په هغه وخت کې هم کوربتوب وکړو چې ګواکې طالبانو ته یو دویم هویت یا حیثیت وبخو او هلته دفتر ورته خلاص کړو، دا ټول زما په باور دا د امریکای په اشاراتو دستور وو. بنان اوس هم د دې د سفر زه فکر نه کوم چې د دې په خپل اراده وي، دا به خامخا دستورات ورته ورکړل شوي وي او دا شخص چې فعلاً راغلی لکه څنګه چې تاسو مخکې ورته اشاره وکړه هغه وخت سرپرست خارجه وزیر او اوس صدر اعظم دی، دا لومړنی وار و چې داسې راغی او دا به خامخا د یو لوی پیغام سره راغلی وي او هغه پیغام کې به خامخا طالبان ته دا ویل کېږي چې ځکه په دې اخر کې تاسو لیدلی وي یو ډول رقابتونه څرګند شول چې هم چین میدان ته راغی او هم یو اندازه روس نږدې شو. نو امریکا چې دا حالات ولیدو نو خامخا بیرته خپل هغه کومکونه معجل بیرته جاری کړو او دوی به یې هم لیږلی وي خامخا د یو بل ستر پیغام سره. چې ګواکې طالبان کدا اصلاحات په خپل ځان کې راولي او په دا نظام کې راولي او شرایط چورته ویل شوي نو دا شرایط د منولو لپاره یا د لپاره چې دی هغه ته آماده شي رسنه پیژندل ته ممکن دغه پیغام هم ورته راوړی وي.
سنیزه صاحب، قطر کوچنی هیواد دی که چیرې د امریکا لویدیځ او د طالبانو ترمنځ د تعامل په برخه کې یا د اړیکو په برخه کې د یو پل رول لوبوي یا د منځګړي رول لوبوي، له منځګړي ډېرې توقع هم کیږي. د نړیوالې ټولنې هغه توقعات چې لري له طالبانو څومره تاسو قطر په دې کې دخیل بولی یا له قطر نه څومره د دې تقاضا کیږي چې له هغه نفوذ نه چې دوی لري یا ممکن وی لري آیا دوی کار اخیستی تر اوسه پورې؟
دوټو کې تبه اشاره وکړه. اول داسې یو ټکی چې مخکې مې ارزونه سوې کړه، هغه دا ده چې رسما قطر د امریکې د متحده ایالاتو د منافعو او حقوقو ساتونکی په افغانستان کې ده. دا کله چې طالبان په قدرت ورسېدل څو میاشتې وروسته د هغې نه قطر دا مسؤلیت واخیستی دی. په حقوقي لحاظ قطر دا اوس د امریکې د منافعو ساتونکی هیواد په افغانستان کې ګڼل کیږي. په دې مانا چې که چیرې د یو هیواد منافع او ډیپلوماتیک او سیاسي اړیکې قطر سي، نو درېمګړی هیواد د منافعو د حافظ په عنوان را داخلیږي چې اوس د امریکې د متحده ایالاتو لپاره قطر همدغه رول لري. له بلې خوا نه دې ته هم باید په نظر کې وساتو چې غربي نړۍ هر هغه پیغام چې غواړي چې طالبانو ته یې ورسوي، ټول اروپایي هیوادونه، کاناډا، استرالیا، د امریکې په شمول، دوی دا خپل پیغام او خپلې غوښتنې طالبانو ته د قطر د حکومت لار رسي. راغلو په دې چې قطر به څه وکړی شي که ونه شي کړی، زه فکر کوم چې هغه شی چې امریکایانو غوښتل تر اوسه پورې قطریانو کړی دي، په دې معنی چې دوی د قواوو د وتلو زمینه، د دوحې د تړون لاسلیک، دا په حقیقت کې هغه شیانو چې امریکایانو غوښتل او دا قطریانو ښه رول پکې ولوبو. خو یو شی ته باید متوجه اوسو چې د دنیا په بین المللي مناسباتو کې لا تر اوسه قطر یو با تجربه هیواد یا یو ډېر مؤثر هیواد نه ده چې هغه وکړی شي بین المللي منازعات او بین المللي مدیریت کې یا د هغې د حل لپاره هڅه وکړي. په عین زمان کې دته هم باید پام کې ولرو چې په خپله خلیج هیوادو کې، عربي خلیج هیوادو کې، نور لوبې کوونکي له قطر سره یو ډول رقابت هم لري، لکه سعودي عربستان، لکه متحده عربي امارات، لکه کویت. په خصوص متحده عربي امارات او عربستان چې د افغانستان په قضایاو کې له ډېره پخوانه دخیل دي او یو ډول خپل منافع هم پکې ویني چې د اوس لپاره دوی ساکت دي. بنانګ دغه ټولو تنازعاتو او کنفلیکټونو په نظر کې نیولو سره او هغه موازې چې اوس ظاهرا لیدل کېږي چې د طالبانو او غربي نړۍ په منځ کې ډېر واټن شتون لري، دا لږ څه مشکله وي. اما راوړو په دې چې مخکې زموږ دوست مهرباني وکړه او دقن وویلي، په دغه موجوده حالاتو کې چینایان نور لو منتقوي لوبې کوونکي لکه روسیا، لکه د مرکزي آسیا هیوادونه، ایران، دوی په یو پاته پاکستان، دوی یو ډول غواړي چې له دغه خلا نه په استفادې سره یو ډول نفوذ وکړي په افغانستان کې، چې دا په طبیعي ډول امریکایانو او غربیانو ته ډېر د منلو وړ نه ده. بناءً قطریان په حقیقت کې د غرب او د امریکې د منافعو او هغه لویو ستراتیژیو د ساتونکي په عنوان راځي سیمې ته له طالبانو سره غږېږي، د هغوی پیغامونه ورته رسوي، د هغوی تشویشونه ورته رسوي، د هغوی غوښتنې ورته رسوي. او په طبیعي ډول به طالبان هم د مقابل لوري نه غوښتنې لري، هغه به د قطر په واسطه هغو نورو سترو هیوادو ته رسوي.
بله سنیزه صاحب، مننه. همدغه وروستی برخه تکرار شو، هم دغه مسلې ته د طالبانو ویان زبی الله مجاهد هم اشاره کړې و، د کندهار کې د رئیس الوزرا او نور چارواکو سره د قطر د صدر اعظم د لیدنو کتنو په اړه خبره کړې، ویلي و چې دوی له قطر نه غوښتي چې له نړۍ له هیوادونو سره د طالبانو د حکومت اړیکې لا پیاوړې کړي. سادات صاحب تاسو ته راځو کراشو همدا د قطر د صدر اعظم سفر ته دی د کابل پر ځای کندهار ته لاړ. په کندهار کې د طالبانو رئیس الوزرا او نورو چارواکو سره ولیدل. دا څه پیغام ورکوي؟ آیا عملا پایتخت کندهار ته لیږدول شوی؟
دا په حقیقت کې دا پیغام لري. یو پیغام دا دی چې په غیر رسمي توګه مرکزیت کندهار شوی دی. بل پیغام دا دی چې هغه ستونزې چې دلته او هلته یادیږي، ګواکې د ملا یعقوب او قحطانی صاحب د دوی او د مشرتابه ترمنځ کوم کرچ چې راغلی یا کومه ستونزه چې ظاهره ده او خبرو کې هم څرګندیږي، بل ستونزه دا هم ده چې او بیا فکر کېږي داسې ویل کېږي چې ګواکې که ملا هیبت الله شتون ولري هلته یا زنده وي، نو ځان ته یو بیل فوج جوړ کړی او بیل اداره، او دا کابل به فقط لکه نورو ولایاتو غوندې لکه یا دویم مرکز به وي، لیکن اصلي مرکزیت به عملته وي. دویمه خبر دا ده چې د یو مملکت صدر اعظم راضي او صدر اعظم سره بیا هم رئیس الوزرا ویني دلته، لیکن هیڅوک نه بریالي کېږي په هیڅ شانې، نه د نړیوال سازمان نه نور څوک چې ګواکې یو څوک په نامه د ملا هیبت الله وویني، او دا شکونه نور هم زیاتوي چې دا آیا واقعا شتون لري او که نه لري. دویم دا چې دغه مرکزیت د څه شي په خاطر دوباره قندهار ته یوړل شو، یعنی تقریبا دغه د شک فضا چې د دې تر منځ رامنځته شوې ده، دا اوس نور هم دته په اصطلاح دغه بنسټ ورکوي، یعنی په اثبات رسوي او که څنګه. نو زه فکر کوم دا د مختلف دلایل دي.
ستانزه صاحب تاسو څه پکې وایي؟ معمولا دغه سي لوړ رتبه حياتونه یا چارواکي چې راځي معمولا پایتخت زی کندهار ته تللی، آیا د کندهار کې د طالبانو د مشر موجودیت د دې سبب شوی دی چې هغه پر شاوخوا دغه ټول هغه مهم کسان راټول کړي دي، پر ځان خپلویان دفتر هم تر ډیره هلته انتقال کړی دی؟
ګورئ، که داسې یو تصنیف رامنځته کوچه په حقیقت کې دوه پایتخته په دې معنا چې اداري پایتخت یا مرکز اوس لپاره کابل ده، او دا طالبان ته ناممکنه همدا چې په دغه ټولو تشکیلاتو خبرو سره دا ټول دستګاه انتقال شي کندهار ته. بلم او سیاسي مرکز او د تصمیم نیونې اساسي مرکز کندهار ګرځېدلی، دا یوازې په دې مورد کې نه، په نورو ټولو متعددو مواردو کې دلایل ډیر واضح دي. یوه دا ده چې تاسو وګورئ چې ملا هیبت الله یا شتون لري یا شتون نه لري، د ده فرامین د حضور له کندهار نه صادریږي، د هغې جنه د وزیرانو په سطحه، د ستره محکمې د غړو په سطحه او نور عالي مقامات نظامی او ملکی له هغې جنه مقرریږي او برطرفیږي. جالبه خبر په دې سفر کې دا ده، د تاسو د سادات صاحب د خبرو سره په دوام چې هغه پروتوکول چې یو صدر اعظم ته په دغه سفر کې د قطر صدر اعظم ته په پام کې نه ونیول شوی، په دې معنا چې که د دوی رئیس الوزرا چې رئیس الوزرا معادل د موږ او تاسو اصطلاح صدر اعظم یا هغه لومړی وزیر ده، ده باید د نوموړي نه استقبال کړی وای او هغه پروتوکول یې ورسره اجرا کړی وای. برعکس تاسو ولیدل چې ملا امیر خان متقی د طالبان د بهرنیو چارو وزیر دی، هغه نه په اصطلاح په کندهار کې استقبال وکړ، او کله چې برخوندین حتی ملا حسن له خپل دفتر نه د باندې ووتلی صدر اعظم دی قطر ته، دا ډېر خطرناک پیغام هم رسوي. هغه دا ده چې له یو خوا نه د طالبانو خودخواهي ثابتوي او له بلې خوا نه د قطر مجبوریت. بنان زه فکر کوم چې چون کندهار اوس اصلي مرکز د سیاسي تصامیم نیول شوی ده، قطریانو یو ډول ښودلم چې په کندهار ته لاسرسی لري او د تصمیم اصلي مرجع ته لاس وروړي، او له بلې خوا نه د رئیس الوزرا سره د ملاقات مانا دا وه چې نو د رئیس الوزرا دفتر هم په کابل کې نشته.
بله ستانزه صاحب کور ودان، تاسو سره چې ما خبرې وکړلې ډېر وخت مو نه درلود، خو یوه لنډه پوښتنه که ځواب کوي راته، چې په نهایت کې آیا قطر به وکولی شي چې طالبان دې ته وهڅوي چې د نړیوالې ټولنې غوښتنې ومني په تېره بیا د ښځو او نجونو د زده کړې او کار په برخو کې؟
زه فکر نه کوم په لنډه موده کې دا د لپاره چې د مال نظر خپل دغه موجوده وضعیت مختلف و متنوع متناقض فرامین و صادر اول دا غیر آگاهانه دول سوی دا پلان سوی خبری دی نو زفکر نکن چه قطر با پدیر سادگی سر دا مسائل خلاص کی او غربیان و امریکان هم فکر نکن با دی بشری حقوق و پر ارتباط سر حال دا چی بظاهر که دا بحثونه کوی دیرول تا پا اولویت کیوی اولویت که دی غیلوی استراتیجی گانه دی پوځي ستراتیژي غانه د پاکستان وځه په پاکستان کې د بي ثباتي د ډار نه امریکایان د ریږي چې افراطي عناصر یا د امریکا ضد عناصر یا چینایي پلوه عناصر د پاکستان اټومي تاسیسات لاس پیدا نه کړي د چین د پاره د مسالې مغلقې دل د امریکایان د پاره اولویت لري او د غوي مخنیوي او نفوذ مسله د روسانو چې مستقیما د اوکران په جنگ پورې ارتباط لري نو نه ټول هغه نقطې دي چې فکر کوم چې دا مسائل یا هغه د داعش مسائل او د القاعده مسائل دا مسائل به ډېر زیات مطرح شي نسبت د ته چې دا ویل شي چې د نجونو مکتبونه د خلاص یا نه زه فکر کوم دا غروبنایي حالت ځان ته غوره کړی چې امریکایان په دې کې ډېر صادق دي.
مننه کور ودان د حقوق او سیاسي چارو په او د کابل په هنتون په خوانی استاد نصر الله استانزه کور ودان چې په دې بحث کې مر سره غډون وکړ نور تاسو ته زحمت نه درکوم. مننه کور ودان ساده ست تاسو درزو مخکې سنځي سپم په خبرو کې اشاره ورته وکړه او تاسو هم اشاره وکړه د قطر صدر اعظم رازی کندهار ته د رئیس الوزرا سره ګوري خو د طالبانو د مشر سره د لیدنو کتنو په اړه هیڅ نه دی ویل شوی. دا هم مخکې سنځي سپم ورته اشاره وکړه چې اداري چارې یا سیاسي کندهار مرکز دی او د حکومت ولی او نور کابینه هم په کابل کې ده. کله چې ټوله کابینه او حکومت ولی په کابل کې وي قطر صدر اعظم هم اجرایوي چارو مشر دی. آیا دا به خنوي چې په کابل تر غلای وي له وزیرانو سره مختلف د کابینې له غړو سره کتلی وي؟
قطر شکه چې زموږ تاسو په حساب باندې یعنی مرکزیت کابل دی، یعنی تر اوسه پورې رسمن پایتخت کابل دی او دا لومړی ځل وو چې داسې یو په لوړه کچه د یو هیواد صدر اعظم مستقیما د هغې نه الوزي او په کندهار کې کوزېږي. دا په خپل ذات کې پیغامونه لري خپل شاته او هغه ما مخکې مزونه وکړه چې تکرار د جملات ونه شي. یو د خبرو دا و چې مرکز قومنده ډېره څرګنده او واضحه کړه او بل دا چې قطریان هم دا وښودل چې دوی مستقیما کولی شي چې هلته په حساب د دین سره خبرې وکړي. دریم دا چې د خپل د ملا حسن موجودیت او د ښاغلي زبیح الله مجاهد او د نور معتمد کسان چې ګواکي هیبت الله په نوم چاته معتمد دي هلته تر هغوی حاکمیت لاندې باید وي او ټولې خبرې د هغوی تر نظر لاندې باید وشي یا لنډ لاسرسی ورته ولري. له بلې خوا نه په کابل کې د باقي څه چې وزارتونه دي یعنې په خپل په ظاهره کې ټول هلته فعال دي، ټول هلته شتون لري، لیکن هغه ستونزې چې د دې ترمنځ دي هغه تر ډېره بریده پورې کوشش کوي سره چې باید بیرون نه شي. که ستاسو په یاد وي کله چې حقانی ته په خوست کې څه بیان ورکړو نو عملا تاسو ولیدل چې زبیح الله مجاهد دا وویل چې دا خبرې د میډیا د خپلې خبرې نه دي، باید موږ په منځ کې سره یعنی خبرې سره وکړو، یعنی نه باید مشر ته داسې څرګندونه وشي.
تروسه دغه یو پوښتنه ځواب کوي، دغه د طالبانو مشر له هیچا سره نه ګوري، علت څه دی او هغه د طالبانو چارواکي ځینې څرګندونه چې په دې برخه کې کړي دي چې اړتیا نشته، آیا دا د قناعت وړ دي؟
په هیڅ شان شخصا زه په خپله زه لا ډېر په تر ډېره بریده پورې دا شک لرم چې دی حتی ژوندون د لاسه ډېر پخوا ورکړ، لکه څنګه چې ملا محمد عمر آخون یې سره دوه کاله پټ ساتلی و د هغه په نامه فرمانونه صادرېدل، لیکن دا چې د کوم ادرسه دا فرمانونه صادرېدل هغه په نامه باندې هغه زما فیاد دي. په هغه وخت کې هم اوس هم زه فکر کوم چې عین لوبه ده، ځکه چې په هغه د کوچلاق په لویه بمي چاودنه کې کم تر کمه 55 د دوی په منځ کې په اصطلاح ووژل شول او ټپیان شول. نو په هغه کې ویل کېږي چې دا سړی اصلا شتون نه لري، خو که شتون یې لرلی نو د ده نه لوړ پورې نور کومي چارواکي راتلې شي چې نړیوال سازمان سره نه ګوري پر دې خپل ولستا یو ځل د پاره هم نه دروږي په وخت کې ظاهر شو پیغام ورکو نه پاختر کې او خپل هم یو امیر په هيڅ یو امیر مؤمنین زنو یا امیر د افغانانو یو ځل د پاره د جرأت او جسارت د نه دی چې خپل ولستا ظاهر شي نو بنا اند ټول شکونه چې یو د بل څه کېږي اسره د فیصدی په لحاظ تر نوی په دنه فیصد پورې ځای دې شک تر تیږي چې دیشتو نلری خدا کم دینه کم استخباراتي لوبه ده چې د کنټرول بس ساتل ده او په دغه وسنی پیړی
دی و ورسته پښتنه ډیر وخت هم نه لرو هم مخې ملستان دي سرنم د پښتنه وکړه د قطر موضوع ده چې مونږ په بحث کوو قطر کوچنی هیواد ده لکه څنګه چې مخکې سنې سه برته اشاره وکړه د ډیپلوماټیک دګر کې نوې هڅه پیل کړې دي آیا قطر به وکولای شي چې طالبان وهڅوي چې د نړیوال ټولنې غوښتنې ومني په تیر بیا د ځوانانو د کار او زده کړې په برخه کې
په ټوله کې د دستورات د بلچادي قطر فقط خپل رول لوبوي لکه استاذي چې امریکای ټاکلی وو دا یو استاذ دی په خونه رول تر ډیره بریده پورې د پاکستان په سیمه او سنه رول په مجموع کې د پاکستان او د افغانستان کنټرول تقریبا د قطر په لاس کې دی او دا د امریکای په دستور کېږي اما دا توانمندګانې کدی یو وغواړي چې دا شیان پلی شي دا ماویر چې د دوه درې ورځو خبره نه ده حقیقت دا ده چې دغه لوبه یو ډول اوګدیږي او ډول کیږي او یو غیر سالم رقابت د پاره افغانستان سو استفاده کیږي افغان ولس سو استفاده شي ودی دغه فقط د ناسالم رقابت تو د پاره منګه ټول زجر په دونه لسیزو کې ګالې وي غوسم د چین او د روس او د دوی ترمنځ د ناسالم رقابت په اساس دغه کشالی رامنځته کی د چبېرته طالبان تزان رنج دي کی امریکا فقط یو ځنې لامل ده چې بعد د چین مخه ډبه کی بعد د روس مخه ډبه کی چې د دوی لاس نور او ګډ نشي تر د ګرمو بو پوري زه فکر کوم چې فقط دغه یو تسلسل دوی ساتل دی په خپل کې کني دا د دوه ورځې خبره نه ده امریکا په کم شکل چې تعهد کړو په هغه شکل باندې بعد عمل کړو لکن لوبه تر شاشه تر روان دي نو لبا د مرغه واز دی پی استخباراتي لوبه ده
مننه کور ودان د سیاسي چارو شننکه سید ذاکر شاه سادات او له هغه مخکې د حقوقي او سیاسي چارو په او د کابل پوهنتون په خوانی استاد نصر الله ستانګزی چې په دې بحث کې مو 15 دقیقې بحث کې مو را سره ګډون وکړ زنو ریاست نوري ل تاسو اجازه غواړم خو د ازادي رادیو خبرونه اوري
جان وړي لې نو